نمخکې لس بجې دی. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د یوې بلې او ساعته خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې اوري چې رپورټونه وایي له حیرتانو څخه د سلګونه ټنو ګازو انتقال کابل ته پیل شوی دی او د غراس مقامات وایي چې د ګاز او نور سون موادو بیې به هم ډېر زر راټیټې شي. په دې اړه درته مفصل رپورټ په همدې خپرونه کې لرو. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې زبر ژمنې وړاندې کوي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او څېړنې خپلواکې ګډې کمیټې له افغان دولت وغوښتل چې له کابل بانک نه وړل شوي پیسې بېرته ترلاسه کړي. د کابل پروان پر لویه لارې یوې چاودنې درې بهرني عسکر ټپیان کړي دي او د امریکا د ملي امنیت لوړ رتبه سلاکار وایي چې له 2009 کال راهیسې چې ولسمشر اوباما واک ته رسېدلی ایران کمزوری شوی دی. د خبرونو تفصیل. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او څېړنې خپلواکې ګډې کمیټې له افغان دولت وغوښتل چې له کابل بانک نه وړل شوې پیسې بېرته ترلاسه کړي. د دې کمیټې یو بهرني غړي نوح روباډو پرون خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل کسان باید محاکمې ته راکاږل شي. دوی وایي دا یو داسې مسله ده چې اووه دېرش کسان د شاوخوا دېرشو میلیونو خلکو په وړاندې درېدلي دي. موږ له هر هغه چا سره همغږي یو چې په دې برخه کې عدالت غواړي. عدالت په دې معنا چې غلا شوې پیسې د بېرته ترې واخیستل شي، همداراز هغوی ته د سزا ورکړل شي، ښکاره سزا د ټولو خلکو په مخ کې. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او څېړنې خپلواک کمیټه شپږ غړي لري چې درې بهرنیان دي. له کابل بانک شاوخوا یو میلیارد ډالره د فساد نه ډک بهیر په ترڅ کې وړل شوي دي. راپورونه وایي د کابل پروان پر لویه لار د ماین یوې چاودنې درې بهرني عسکر ټپیان کړي دي. دغه چاودنه د کابل په شمال کې د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیره شپه د بهرنیو ځواکونو په یو کاروان شوې چې یو موټر یې په کې له منځه تللی. د قرباغ ولسوال خواجه محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. او د یو بل خبر لمخې په پروان ولایت کې د شاتو د مچیو د ساتلو یو پروژه پیل شوه. د پروان ولایت د کرنې او مالداری ریاست یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه د بې بزاعت ښځو لپاره ده او په دې کې به د شاتو د مچیو د ساتنې لارې چارې وروښودل شي. دا پروژه په پروان ولایت کې د میشتو امریکایي ځواکونو لخوا تمویل شوې ده. او د شاهزاده سرای د صرفان ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې لیزینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 10 پوله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ او 9 پوله، یو سټرلینګ پاوند 15 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 15 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1515 افغانۍ. اوس په مکرۍ د سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته. د امریکا د ملي امنیت لوړ رتبه سلاکار وایي له 2009 کال راهیسې چې ولسمشر اوباما واک ته رسېدلی ایران کمزوری شوی دی. ټوم دنیولو تیره ورځ په واشنگټن کې وویل له نړیوالې ټولنې سره یو ځای پر تهران باندې د دغه هیواد د اټومي پروګرام له امله بندیزونو، د ایران په مشرتابه کې اختلافاتو او د عرب پسرلي اصلاح پلو حرکتونو په منځني ختیځ کې د ایران نفوذ راکم کړی دی. دنیولو دغه راز په ډیپلوماتیک ډګر کې د ایران د منځوي کولو لپاره د هڅو یادونه وکړه او د خلیج له هیوادونو سره د واشنگټن پوځي همکاري ته هم اشاره وکړه چې دغه پوینه پر ایران فشارونه زیات کړي دي. دوی وایي په کور دننه کمزوري کېدل، په سیمه ییزه توګه د تهران د نفوذ کمېدل او په نړیواله سطحه منځوي کېدل د ایران په برخلیک کې ډراماتیک بدلون راوړی دی چې په تیرو دریو منسو کې رامنځته شوی. موږ په دې بریالي شوي یو چې ایران هغه حرکت چې واک ته د ولسمشر اوباما له رسېدو د مخې پیل کړی و بدل کړو. نوموړي وویل اوس هم وخت او امکانات شته چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځول شي. ایران دا ردوي چې ګواکې د دې هېواد اټومي پروګرام د اټومي وسلو د جوړولو په هدف دی. په مصر کې زورګونو مظاهره کوونکو د فوجي شورا د واکمنانو لخوا د شخړو د پای ته رسولو په هدف د انتخاباتو د نیټې نږدې کېدل او ځینې نور امتیازات رد کړل. د دې شورا مشرانو اعلان کړی چې د هیواد د جمهوري ریاست انتخابات په راتلونکي جون میاشت کې ترسره شي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې لسګونه زره تنه د تحریر میدان ته راووتل او د فوجي حکومت د ختمېدو پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړ. د مصر د حاکم فوجي شورا مشر فیلډ مارشال محمد حسین تنتاوي وویل که چیرې خلک وغواړي د هیواد فوجیان دې ته تیار دي چې سملاسي قدرت ملکي حکومت ته وسپاري. تنتاوي په خپلې تلویزیوني وینا کې وویل هغه د کابینې استعفا تایید کړې او پارلماني انتخابات به راتلونکې اونۍ ترسره شي. چارواکي وایي لږ تر لږه 30 تنه د شنبې د ورځې راهیسې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د خړو په ترڅ کې وژل شوي او له 200 تنو ډېر ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د بشري حقونو یوې کمیټې د سوریې د حکومت لخوا د مظاهره کوونکو وژونکي ځپل پرون وغندل. په دې اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې چې د لویدیځو او یو شمېر عربي هیوادونو لخوا یې ملاتړ کېږي په 122 مثبتو رایو او 14 مخالفو رایو باندې تصویب شوه. 130 رایې ورنه کړې. په دې پریکړه لیک کې د بېلابېلو ضرورتو ذکر شوی لکه خپلسري اعدامونه، له زوره کار اخیستل، وژل د مظاهره کوونکو او بشري حقونو د مدافعانو ځورول، خپلسري نیول، د بندیانو شکنجه کول او لغوی سره بد چلند. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر بشار جعفری تر دې دمخه د دې پریکړې لیک مسوده د بشار الاسد د حکومت پر ضد جګړه نومولې وه. پرون سهار د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د استعفا غوښتنه وکړه څو په سوریه کې د مظاهره کوونکو پر ضد خونړیو ځپلو ته د پای ټکی کېښودل شي. اردوغان چې په انقرې کې د حاکم ګوند عدالت او ترقۍ په یوې غونډې کې وینا کوله وویل اسد باید نور د دیکتاتورانو له سرنوشت څخه عبرت واخلي.
دا
وایي که ته غواړې چې داسې یو څوک ووینې چې تر مرګه یې د خپلو خلکو پر ضد جګړه کوله، نو وګوره جرمني نازي هټلر ته، موسولینی ته، رومانیایي چاکیشوسکو ته وګوره، او که له هغوی سره هم عبرت نسي اخیستلی نو بیا د لیبیا مشر ته وګوره چې فقط 2 ورځې مخکې خلکو ته معاشه سمه کړې وه او دقیقا اوس ته هماغسې خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې له 3,500 څخه ډېر خلک د سوریې د رژیم پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي. دا مظاهرې د مارچ د میاشتې راهیسې پیل شوي دي. او د لیبیا د انتقالي حکومت صدر اعظم عبدالرحیم الکیب پرون خپله نوې کابینه اعلان کړه. دا کابینه د حاکم انتقالي شورا له تصویبېدو وروسته اعلان شوه. انتقالي حکومت به د ملي کانګرس لپاره تر انتخاباتو پورې چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د جون په میاشت کې ترسره شي د تیلو د دې غني هیواد مشري کوي. لکه چې د اګست په میاشت کې د قذافي حکومت نسکور شو، د لیبیا نوي مشران په دې نه دي توانېدلي چې د خپل هیواد ټول کنټرول په واک کې ولري او دولتي ادارې رامنځته کړي. د خبرونو پای.
لس بجې او دقیقې تاسې ازادي راډیو اورئ. له حیرتان بندر څخه کابل ته د غاز انتقال پیل شوی او مقامات وی چې د غاز او نور سون موادو په بیو کې به ډیر زر ټیټواله راشي. په افغانستان کې له هغو کسان سره چې له یو کال څخه زیات له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او امریکا 2 مخکې هغوی ته د ویزو ورکولو ژمنه کړې وه او په دې اړه یو پروګرام اعلان کړی و، خو دغه کسان چې د ویزو په تمه دي وایي چې دوی ته هیچ چاته هم ویزا نه ده ورکړ شوې. په دې اړه درته رپورټ لرو. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او اوري چې د نشي موادو په وړاندې د مبارزې یو تن استازی وایي که څوک یو جریب کوکنار وکړي 3 به په زندان کې تیروي. د خبرونې په دوام کې په کونړ کې د ځوانانو له شکایت خبرېږي چې وایي حکومت ورسره هیڅ همکاري نه کوي. د خبرونې دوهمه برخه بیا کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړی شوې ده. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان مقامات وایي چې د غاز او نور سون موادو په بایو کې به ډیر زر کموالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه رپورټونه وایي د افغانستان په ښارونو کې د نفتي موادو او غازو د بایو د لوړوالي په نتیجه کې له حیرتان بندر څخه د یو شمېر سوداګرو دغلته ذخیره شوي غاز کابل ته انتقالیږي. په دې اړه له سیمې د سمیع الله غوښتون رپورټ اورو.
لایرتان بندر څخه کابل ښار ته د زر تنه غاز د انتقالولو بارګیری پیل شوه.
د څو ورځو را په دې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ګاز د بیې د لوړوالي د لاملونو د پیدا کولو او د هغې د یوې ټاکلې بیې هڅې پیل کړې دي چې په دې هدف د سوداګرۍ وزارت د نفت او ګاز رئیس فرید احمد شیرزي په مشرۍ یو پلاوی د افغانستان د لویو څارنوالۍ د استازي په غړیتوب بلخ ولایت ته راورسېد. او د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست سرپرست د اقتصاد رئیس او د عدلیې رئیس په ګډون یې د ایراتونو په بندري ښارګوټي کې د سوداګرو سره په یوه جوړه شوې غونډه کې په دغه ښار کې د یو کیلوګرام ګاز بیه 1540 افغانۍ وټاکله. د سوداګرو ویاد ترمنځ د امضا شوې موافقې او سمدلاسه کابل او مزار ښار ته د اړتیا وړ ګاز د انتقالولو په اړه د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د ریاست سرپرست انجینر شریف وایي:
پرون چې موږ دغه ټول محاسبه کوو، رئیس د مواد نفتي د حیرتان معلومات راکړو، هلته مجموعاً څو شرکته چې 1550 ټنه ګاز موجود و چې موږ فیصله وکړو چې 550 ټنه دې مزار ته راشي، 1000 ټنه دې اجالتن دې دپاره چې په کابل کې وضعیت بحراني نشي، نن باید بارشوی او کابل ته حرکت کړی او دغه د بارونو جریان به هر ورځ ادامه لري.
د سوداګرۍ او د صنایعو وزارت د نفتي او مایع ګاز رئیس فرید احمد شیرزی وایي چې د ګاز د واردات کوونکو ټولو سوداګرو پښتون سره په ایراتون بندر کې د وټون ګاز بیه 940 امریکایي ډالره وټاکل شوه او په همدغې بیې سره سوداګرو ژمنه وکړه هر څومره ګاز ته چې اړتیا وي دوی رسوي.
اشتراک تماما متشبسین سکتور خصوصی که خود از اونا شاهد حال بودن به حضور داشت از اونا 920 دلار ما فیتون گاز را تثبیت کرد که در شهر ایرتان فی کیلو گاز 45 افغانی باید اینا به فروش برسند.
د شوی چلونو و پلاتونو پر بنسر د سوداګرو په حضور داشت د 940 دالرو لمخه د یو ټن ګاز په پلورلو سره د ایراتون په بندري ښار کې یو کیلوګرام ګاز باید په 540 افغانۍ وپلوري چې د دواړو لورو لخوا په دغه نرخ موافقه وشوه. ښاغلي شیرزي زیاته کړه چې وروسته لا دې به په کابل ښار کې یو کیلوګرام ګاز په 550 افغانۍ پلورل کیږي. په همدې توګه د بلخوالي په دې وروستیو کې د نفتي او ګازي موادو د نرخونو د لوړوالي د لاملونو د پیژندنې غوښتونکی دی.
دلیل پیدا شوه که قیمت ها چرا بالا رفته؟ آیا تاجرای دست اول و عمده ای کار کردن، دست دوم کردن، پرچون فروش کردن؟ این کارش قابل بررسی عمیق و دقیق کار دارن.
دیوات په خارونه که د گاز د بای د لوړوالي د لاملونو د پیدا کول یوه دقیق څېړنې ته اړتیا ده ترڅو پیدا کړای شي چې دا کار د لویو سوداګرو له لوري یا د دوهم لاس سوداګر په دې کار کې پړه پیژندل کیږي او که پرچون پلورونکو په دې بې انصافانه کار لاس پورې کړی دی. د نوموړي پنچ یوې ژورې څېړنې ته اړتیا ده او باید د خلکو لپاره د توکو بیې ملامتوونکي نه وي. خو د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست مشر حاجي عبدالرحمن دغه کار یو موقت کار بولي چې دغه ستونې د اساسي او دایمي هوارولو په اړه خپل نظر داس څرګندوي.
بهترین رایش ایسته که طوری که معلومات شد سالانه در حدود 250 هزار تن گاز در سطح کل افغانستان ضرورت است. باید به تناسب ضرورت خود وزارت تجارت
دیوائی دی معلومات و لمقه هر کال پر طول حواد که 250 زرار تن گاز در ارتیا ده. دی دو گستون دی آوردو پا خاطر باید سوداگره و صنایع وزارت در ارتیاوال گاز برانه کمپانه سر باید یو قرارداد ولری او روسته وارد کون که شرکتونه یو تاکل گرد پاکستالو سر وارد کری. نو پا دیر دول نرخونه پا تاکل بایا پاتکی یا پا خارونه که دی گازونو کموالی نرمانسته کیی خو پا دیر یوشمر سوداگر بیا پا دولت تور لگوی چی چود تنو سوداگرو تای دی واردات امکانات برابر کری دی دیدی سوداگرو تا دی ترکمنستان وزن نور کول کیی او زن وارداتی تو که انحصار دی. خود بلخ د اقتصاد ریاست مشر بیا دا هم وویل چې په جوړه شوې غونډه کې د غزنفر د نفتي او ګازي وارداتي شرکت د څنګ استازي په دغه ورځو کې تر 15000 ټنه زیات د ګاز د واردولو چمتووالی وښود.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دونیم کال وړاندې سلګونو هغو افغانانو چې له یو کال څخه زیات له امریکایي سرتیرو سره د ژباړونکو او یا له امریکایي ادارو سره کار کړی، د متحده ایالاتو د ویزې او گرین کارت واده ورکړ شوه. خو وروسته رپورټونه وایي چې د 2500 کسانو له ډلې څخه تر اوسه پورې یو تن سره مرکه شوې، یو کم شمېر نورې رچوي او هیڅ یو ته ویزه نه ده ورکړ شوې. د امریکا حکومت دونیم کال وړاندې د هغو څه د پاسه 2500 افغانانو لپاره چې امریکایي سرتیرو او ادارو سره په افغانستان کې کار کړی دی د ویزو ورکولو خاص پروګرام تایید کړ. خو د رویټرز خبري آژانس رپورټ له مخې تر اوسه پورې له دې جملې څخه یوازې له یو تن سره په امریکا کې د اقامت لپاره مرکه شوې، 48 کسان رچوي او هیڅ یو ته ویزه نه ده ورکړ شوې. کوم کسان چې اوس د امریکا د ویزې په تمه دی وایي طالبانو دوی خائنان بللی دي او ویره لري چې په 2014 کال کې کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي د دوی ژوند به له خطر سره مخامخ وي. رویټرز آژانس د محمد ظاهر په حواله چې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لپاره کار کوي وایي و میاشتې وړاندې د متحده ایالاتو د ویزې لپاره اقدام کړی خو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړ شوی. هغه هم دا ویره لري چې له 2014 کال وروسته چې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وځي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. خو د رویټرز آژانس په وینا د افغان ژباړونکو چې له امریکایي ځواکونو سره کار کوي ژوند همدا اوس د مرګ له خطر سره مواجه دی. د کار له ساحو څخه بهر د هغو کسانو چې نړیوالو ځواکونو او یا له افغان دولت سره کار کوي د ترور لړۍ هم مخ په پراخېدو ده. یو افغان ترجمان چې د ویرې په خاطر او یادا چې د ویزې لپاره یې غوښتنه اغېزمنه نه شي خپل نوم نه دی یاد کړی رویټرز آژانس ته ویلي له وو کلونو راهیسې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او تیر کال یې داسې ګڼ شمېر تلیفوني پیغامونه ترلاسه کړه چې پکې هغه تهدید شوی او ورته ویل شوي چې په کابل کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې کار بند کړي. هغه وایي که امریکایان پر افغانانو دا اعتماد کوي چې په مرګونو حالاتو کې ورسره وي نو ولې بیا متحده ایالاتو ته د داخلېدو په برخه کې پرې باور نه لري. د غژباړون کې ویلي هر شپه او هر ورځ مول امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده او اوس زمونږ تمه دا ده چې امریکایان باید له موږ سره مرسته وکړي. د هغه په وینا که داسې ونشي هر افغان به دا فکر وکړي چې له هغه څخه استفاده وشوه. وقار چې په کونړ کې په پیارټي کې درې کاله کار کړی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تقریبا پیارټي سره ترجمان مې درې کالونه راهیسې نو په دغه وخت کې چې کوم و زمونږ د امریکا د کومه کمپنۍ سره چې موږ کار کولو د هغوی لخوا نه داسې یو پروګرام و چې تاسو تقریبا یو کال کار وکړئ ترجمان په حیث باندې مستقیر د امریکایانو سره نو تاسو ته به ګرین کارډ میلاویږي تاسو کولی شئ چې امریکا ته لاړ شئ خپل مطلب هلته اوسېږئ یا کاروبار وکړئ. خو متاسفانه تقریبا په دې درېو کالو کې موږ ډېره هڅه وکړله پورمیم ډکړې کړلې خو موږ ته څه جواب رانغللو.
بلور ته په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د هغه 2500 افغانانو د غوښتنو د پوره کولو لپاره چې غواړي تر 2014 کال پورې متحده ایالاتو ته لاړ شي زیاتې سرچینې ځانګړې کړي څو هر کال 2500 کسانو ته ویزې ورکړي. هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره ژباړونکي دي او یا له امریکایي ادارو سره کار کوي باید ثابته کړي چې له امریکایانو سره د کار په یو کال کې ورته د مرګ ګواښ شوی دی.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړی
کېدې شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمېرې ته د یو اس ام اس لاره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 8 شمېرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمېره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره. تاسو زموږ غکله ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې ترته د ګوډي اچار تفریحي پروګرام اهم لرو. اوس له حمید مومن څخه اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو د هواد دورسي او تحولاتو او لوی په خو پړه څه تفسیر خبرې کړي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو د زنو نورو مسایلو تر څنګ نن تر ډیره اقتصادي ستونزو د هغې لاملونو او د اداري فساد مسایلو ته کتنه کړې. خدمتګار نه دولتي رسپانې په هیواد کې د اداري فساد پر ضد روانو هلو ځلو ته کتنه کړې او لیکلې چې بېلابېلې ادارې له جلا جلا ستراتیژیو سره دا کار مخ ته بیایي. رسپانې وړاندې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې د ګډې کمیټې په حواله لیکلې چې پکار ده دا ټول ستراتیژۍ او ادارې په یوه ستراتیژۍ او ادارې بدلې شي. خو ورځپاڼې دا باور څرګند کړی تر هغو چې په هیواد کې قانون ته درناوی ونه شي او فاسد چارواکي محاکمه نه شي په دې برخه کې هر ډول هڅې بې ګټې دي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا هغو لاملونو ته کتنه کړې چې په هیواد کې د فساد د پراخېدو سبب ګرځېدلې. ورځپاڼه د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې د یو بهرني غړي په حواله لیکي چې فساد اوس مهال په افغانستان کې د حاکمیت په یوې انګیزې بدل شوی او د دیرشو میلیونو دا ولس د 30 کسانو په یرغمل کې دی. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا ځینو هغو ستونزو ته کتنه کړې چې په هیواد کې د بازار د اقتصادي سیستم د پلي کولو په برخه کې موجود دی. ورځپاڼې لیکلی چې د بازار اقتصادي سیستم د دې سبب شوی چې حکومتي ادارې د بیو د کنټرول لپاره په بازار کې مداخله ونه کړی شي. ورځپاڼې وړاندې د اقتصاد د وزیر په حواله لیکلی چې د بازار اقتصادي نظام په افغانستان کې د پلي کېدو وړ نه دی او دغه نظام باید په مختلط هغې بدل شي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا دا انتقاد کړی چې افغانستان تل هغه نظامونه خپلوي چې په نوره نړۍ کې د له منځه تلو په حال کې دی. ورځپاڼې په دې اړه په ولسي جرګه کې د مالي اقتصاد او سوداګرۍ وزیرانو څرګندونو ته په اشاره د دې سیستم د بدلولو سپارښتنه کړې او په ورته وخت کې په هیواد کې د موجوده مافیا پر ضد د اقدام غوښتنه کړې. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اداري فساد د خپرېدو لاملونو ته اشاره کړې او لیکلی چې قانون او د خلکو غوښتنو ته نه درناوی اداري فساد ته لاره هواره کړې. ورځپاڼې وړاندې د اداري فساد بلګو ته اشاره کړې او لیکلی چې په دولتي ادارو کې رشوت کار اهل کار ته نه سپارل او د قانون نه پلي کول د اداري فساد مهمې کړې دي چې باید له منځه ولاړ شي. ورځپاڼې لیکلی چې دا ستونزې د دې سبب شوی چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شي او حالت دې ته رارسېدلی چې د ورځپاڼې په وینا د زور یاري ده چې اوس به دړې وړې شي نه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې یو تن استازی وایي که څوک یو جریب کوکنار وکړي درې میاشتې به په زندان کې تیروي. ډګروال معراج الدین هلمند ته سفر کړی او هلته یې له کروندګرو غوښتنه وکړه چې کوکنار ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو په اړه د چارواکو اندېښنې هم ډېرې شوي دي. ویل کېږي سږ کال په هلمند کې د بل هر کال په نسبت کوکنار ډېر کرل شوي. له سیمې پیدا ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
که څه هم په هلمند کې د کوکنارو په وړاندې مبارزه تیزه او جدي روانه ده، خو ویل کېږي چې سږ کال تر بل هر وخت زیات کوکنار کرل شوي دي. کلیوال وایي تر آبادو او کرنیزو مځکو په دشتي مځکو کې ډېرو کسانو کوکنار کرلې دي. ځینې چارواکي وایي سږ کال زیاتو کسانو د دشتونو غصب ته مخه کړې، ژورې څاګانې کاږي او کوکنار کري. اوس چارواکي د قانون د یو شمېر مادو څخه په استفادې غواړي کروندګرو ته د کوکنارو د کرکلي په جرم پوهه ورکړي. د کابل څخه د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت نه راغلی استازی سمونوال معراج الدین د عامه پوهاوي په غونډه کې وویل که کروندګر یو جریب کوکنار وکړي درې میاشتې به په زندان کې تیروي.
و نیروی که قبلا میآمد پولیس بر هزار سه هزار نفر
دوول د نشي توکو د مبارزې وزارت خو ولایتونو ته ډېر امتیاز ورکوي چې د نشي توکو کرکلو پکې صفر ته رسیدلی وي. که څه هم په دې برخه کې هلمند ولایت د کوکنارو د کرکلي د کمښت په خاطر یوازې یو کال یو میلیون امریکایي ډالر جایزه ګټلې ده، خو سږ کال داسې بریږي چې دا امتیاز به د لاسه ورکړي. ځکه د نادلي ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی وایي نه یوازې زراعتي ځمکې پرېمانه کرل سوي، بلکې هغه دشتونه چې کلونه کلونه نه و کرل سوي او ښه حاصل هم ورکوي په کوکنارو کرل سوي دي.
دلته خو تریاک تر پخوا ډېر کرل سوي دي. دا چې په زراعتي سیمو کې هم تریاک کرل سوي دي، نو خلک په دشتونو او بانډونو کې باوړۍ کاږلي دي او هلته غواړي چې تریاک وکړي او بېخي ډېرې کرلې دي. د دې د ځایه چې هلته زعفران یا نور توکي وکړي د هغه پر ځای اوس هم تریاک کرلي دي.
په عین حال کې ځینې کروندګر شکایت دا کوي چې که چیرې دولت کوکنار بندوي نو د نورو میوو او دانو لپاره د مارکیټ او تجارت لاره هم باید هواره کړي او دوی ته د میوو او د زراعتي محصولاتو د ښه ساتلو په موخه سړی خونې جوړې کړي. دوی وایي دولت کروندګرو ته د کوکنارو د کرلو په بدل کې یوازې سزا ټاکي، نه دا چې د هغوی د اقتصاد په اړه فکر وکړي.
خو موږ د حکومت څخه، د نړیوالې ټولنې څخه، د افغانستان د خلکو دپاره د آزاد تجارت د جوړولو، د هغو ته د زمینې برابرولو، د خپلو خلکو دپاره غوښتونکي یو. دا غوښتنه لرو چې خپل قوانین داسې جوړ کړي چې زموږ اقتصاد په پښو ودرېږي، ځکه چې زموږ اقتصادي وضع ډېره کمزورې ده.
سره و مرجولو پروسه کال په مرجه کې د سږ کال دوبی ډېر سخت په بدبختۍ کې تیر کړی دی. شاید چې د موږ مشران کومندان صاحبان هم بعضې خبر وي، هلته یو څک اوبه نه پیدا کېدې، یو داسه اوبه نه پیدا کېدې. شل شل متره، دېرش دېرش متره څاګان برمبې هغلته وچې شوې، برمې وچې شولې. نو دولت نم دا تقاضا ده دا میله ده چې د مرجوالو سه عملي قدمونه واخلي، د مرجوالو په ستونزو مشکلاتو باندې سر وګرځوي. تر اوسه داسې خاص چا سر نه دی پرې ګرځولی کې، خپل نمایندګان هم هلته رالیږلي وي، خو د څوک په دې نه بدیوي.
کروندګر وایي حاصلات د ناسم بازار له امله د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی، خو د نشي توکو کاروباریانو د تریاکو قیمت کچه لوړه کړې، ځکه ډیر غریب او واړه کروندګر هم د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د دا ډول سزاګانو او تاوتریخوالو منلو ته چمتو دي. له بله پلوه بیا دولت د کوکنارو د کرکلي سیمې د خپلو مخالفینو اصلي هستوکنځایونه بولي. دولتي چارواکو تل ویلي چې د کوکنارو د کښتونو سره ناامني ملاوي او تر هغو چې توانې وي د دې کروندې د له منځه وړلو په برخه کې به دریغ ونه کړي. د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال محمد حکیم انګار وایي وړاندې څو کلونو په هلمند کې د نشي توکو کاروبار په ښکاره توګه کېده، خو اوس یې ګڼ شمېر کاچکوړونکي او کاروباران نیولي او د تریاکو د پروسس ګڼ لابراتوارونه یې له منځه وړي دي. نوموړی وایي په هلمند کې پولیسو د کوکنارو د مخنیوي په اړه ډېرې هڅې کړې او تر ډېره دغلته کوکنار کرکیله کمه سوې ده.
په خوا به د دې په بازارو کې تریاک په عامه توګه خرڅېدله، په ټنو ټنو به خرڅېدله، په بازار کې به خرڅېدله، د دې بازار درلودې. خو اوس هغه څه چې په بازارو کې خرڅېدله هغه څه نشته. تقریبا په ټوله امنیتي ساحو کې په تیر کال کې چندانې ځایونه نه وو چې په هغه کې تریاک کرل شوي وو، او سږ کال زموږ همې درجې زیاتې چې نور به تریاک په دې ساحو کې موږ پرې نه ږدو.
که څه هم دولتي چارواکي په هلمند کې د کوکنارو کرکیلې د مخنیوي لپاره تر 45 میلیونه امریکایي ډالر ډېرې پیسې لګولې دي، خو داسې ښکاري چې ورځ تر بلې د کوکنارو کرکیلې په وړاندې د مبارزې په مخ کې خنډونه زیاتېږي، او د دې لوی لامل د څارونکو په اند دا دی چې د سزاګانو تاوان یوازې بزګر ته رسیږي، خو د تجارت او قاچاک پیسې د نورو جیبونو ته ولیږي.
د ګړې اچار د ازادۍ رادیو د روانې خپرونې په دوهمې نیمایي کې مه هېروئ.
په کونړ کې ځوانان شکایت کوي چې حکومت ورسره هیڅ همکاري نه کوي او نه ورسره په کوم کار کې مشوره کوي، خو د کونړ دولتي مسؤلان وایي چې دوی تر خپل وسه ځوانانو سره مرسته کړې او دغه مرستې لا هم اوس دوام لري. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په ریپورت کې.
د کونړ د مرکز او ولسوالۍ ځوانان له حکومتي چارواکو ګیله کوي او وایي چې دوی د ځوانانو د یووالي پر نوم ګڼې شوراګانې جوړې کړې او په هر کار کې چمتو دي چې حکومت سره همکاري وکړي، خو دولتي مسؤلین ورسره مرسته نه کوي او نه هم ورسره په کوم کار کې مشوره کوي. په کونړ کې د ځوانانو د فدراسیون منشي متي الله فرهنګ ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال د یونیسف په مالی مرسته دوی ټاکنې وکړې او فدراسیون جوړ شو. په څو غونډو کې د دولتي چارواکو له خوا یې یادونه وشوه، خو چا ورسره د کارونو په پرمختګ کې هیڅ همکاري نه ده کړې.
د فدراسیون نوم چې وو دا په ډیرو ادارو کې، په ډیرو محلونو کې، په ډیرو ځایونو کې تود وو، او د دې ډیر هرکلی کې د ځکه چې د ځوانانو فدراسیون، خو متاسفانه چې تقریبا یو کال کېږي چې د دغه فدراسیون نوم بیخي چا په خلنده اغسته او نه دغه ځوانانو ته چا چندان توجه کړي. ځوانان خو همیشه د پاره د دولت سره همکار دي، د دولت نه دا د مرستو د دولت نه د لازمي حالې زلي کلی لري، هغه سره رابطه کلی دي، خو تر اوسه پورې ځوانانو ته کوم توجه به حق لبانې نه ده شوی.
هغه وای ځوانان په هر ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري، خو کله چې حکومتونه او خلک د ځوانانو پر اهمیت پوشي او ورته پام وکړي او که چیرته توجه ورته ونشي نو ځوانان هیڅ نشي کولای.
ځوانان دي چې د ټولنې مهم قشر دی، په دې ټولنه کې په هیواد کې د ملا د تیر حیثیت لري، خو کله چې ځوانانو ته توجه وشي، ځوانانو سالمه تربیه وشي، سالمه روزنه وشي، ځوانانو ته خپل حقونه او حقوق ورکړل شي، ځوان کولای شي په ډېر اسانۍ سره په حکومتداري کې ونډه واخلي، بل هغه اداري فسادونه چې په ادارو کې موجود دي همدا ځوانان کولای شي چې د بیلابیلو لارو نه د دغه خلکو مخنیوي وکړي، د اختلاس مخنیوي وکړي، د اداري فساد مخنیوي وکړي. هغه خلک چې د دولت په پاک لمن باندې تور داغ لګی داغه خلکو مخنیوي وکړي او داغه خلکو دغه لاس چې دی هغه دغه ظلم نه، دغه اختلاس نه، دغه رشوت نه لند کی.
فرهنګ له حکومتي چارواکو وغوښتل چې باید د ځوانانو شوراګانو او ټولنو سره پوره همکاري وکړي.
او په آینده کې غواړو چې دولت او زمونږ لوړ پوړي چارواکي د ځوانانو سره خپل مرستې جاری وس.
د کونړ مرستیال والی محمد امین توخی بیا د ځوانانو دایدا نه مني او وایي چې دوی د کونړ په ګڼ ولسوالیو کې د ځوانانو د شوراګانو سره د دفتری وسایلو او نقدې مرستې کړې دي.
او زه د ورور سره موافق نه یم. په پیج درکې مونږ ته په کمپیوټر وخت سره خلکو ته هلته مرکز ټکنالوژي جوړ. په هر میاشت کې مونږ ځوانانو سره غونډه اوس ګوره څو مدني ټولنه راغی مونږ ته مونږ ورته میزونه واخیستو کمپیوټرونه ورته واخیستو هر څه چې ضرورت و کرکټ ټیم دا ځوانان دي. د درې میاشتې مونږ د مجله پیسې ورته ور.
د یادونې وړ ده چې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د ځوانانو پر نوم ګڼې شوراګانې او ټولنې جوړې شوې. څو میاشتې کار کړی او د ځینو اقتصادي او نورو ستونزو له امله یې اوس کارونه پر ټپه ولاړ دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او لسنیم بجې شوې. له احمد زبیر شمن څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې او څېړنې ګډې کمیټې له افغان دولت وغوښتل چې له کابل بانک نه وړل شوې پیسې بیرته ترلاسه کړي. کاپورونو وایي د کابل پروان پر لویه لار د ماین یوې چاودنې درې بهرني عسکر ټپیان کړي دي. د امریکا د ملي امنیت لوړ رتبه سلاکار وایي له 2009 کال راهیسې چې ولسمشر اوباما واک ته رسېدلی ایران کمزوری شوی دی. په مصر کې زورګونو مظاهره کوونکو د پوځي شورا د واکمنانو لخوا د شخړو د پای ته رسولو په هدف د انتخاباتو د نیټې نږدې کول او ځینې نور امتیازات راکړل. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د بشري حقونو یوې کمیټې د سوریې د حکومت لخوا د مظاهره کوونکو وژونکي ځپل پرونو وغندل. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د استعفا غوښتنه وکړه څو په سوریې کې د مظاهره کوونکو پر ضد خونړیو ځپلو ته د پای ټکی کېښودل شي. د لیبیا د انتقالي حکومت صدر اعظم عبدالرحیم الکی پرون خپل نوې کابینه اعلان کړه. او په بریتانیا کې د څه باندې سلو عراقي وګړو د غوښتنې په اساس یوه محکمه دایره شوه چې د برېټانوي عسکرو لخوا د ملکي کسانو د شکنجې په اړه د تحقیقاتو غوښتونکي دي.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. پرمانه خبرونه کې لمړی د زکام په وخت د زینو آدابو د پونکنی ورو پاکله خبرې کوو.
خېبا مخمخو د تخېږي اته د خولې لاړې به پتا لګيږي.
ورپسې په سړه هوا کې د خونو د مناسبې هوا پاکله مطلب لرو.
کوټه به خطوط ساتي. کوککۍ خو د پلاستیک لرګی نیسي د شانه کوککۍ چې یخ را نشي.
فورسته شی وو کې تمثيلي ټوټه هم چمت شویل ما فرشتي مرسل سره وسی. در من اوریدونکو زکام یې ریزه شغه ناروغي ده چې په سړه هوا کې ډیریږي. بیا نو که ځینې خبرې په پام کې ونیول شي ډیر ژر له یو کس نه بل ته لیږدول کیږي. د بیلګې په توګه د ستلمې شپې په وخت کې د ناروغ له ګیلاس، قاب او قاشق نه د کار اخیستلو په صورت کې مخامخ ټوخي او داسې نورو حالاتو کې روغ انسان له ناروغ نه پرېزش اخته کېدلی شي. دا خبرې دي چې زکام شوي کسانې باید خپل په پام کې ونیسي خو ځینې کسانې خیال نه ساتي. په پایل کې د وردګ اوسېدونکې مریم وایي د ځینو زکام شوي کسانو چې قاب او پیلاور بیل کړي په د پیله کېږي.
ایا څوک راغلی وو د وطن د ریزش او سینه بغل وه؟ ما واخیستله د دې په پیاله باندې مې تار وتاړه چې د کور نور غړي ونیسي. پیاله یې ولیده په دې باندې ښه ونه لګېده. ما ورته وویل چې ته په دې کار باندې مه خفه کېږه، ته مرض ساری دی، شاید ممکن ټول ونیسي، ته به ځې مرض به موږ ته پاتې شي. دا بد کار نه. کتاب کور کې یو څوک مثلا داسې په تکلیف مشکلات باندې اخته کېږي، ته هم دا کار وکړه که موږ په خپل کور کې اته زما خپل زوی یا ورور یا خاوند په دې مرض گرفتار شي، اتمان غوت هم دغه کار کوم. نو ته په دا ځان ته بده مه ګڼه. متاسفانه چې ډېر کسانو باندې بده لګېږي چې دوی کله مریضان وي د وطن نه راشي دلته موږ ته دغه کار ورسره وکړو، بیا په دې باندې بد تاثیر کوي. چې یعنې دوی اوس عصري شوي دي، د موږ پیاله باندې تار تړي، یعنې موږ بد مرض نیولي یو.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی اکبرجان فولاد بیا له هغو کسانو شکایت کوي چې د زکام په وخت مخامخ ټوخېږي.
زه د ډېرو ځایو کې داسې خلکو سره مخامخ شوی یم چې فرضاً ټوخېږي به مخامخ به در ټوخېږي، اته د خولې لاړې به یې په تا لګېږي. دوی دا ادب نه مراتوي، مخامخ در سلوي باسي او تنفس کوي. په هغه لحظه کې سړی زکام کېږي، خاصاً په موټرو کې دا کار ډېر کېږي. هغه ځایونو کې چې ته غواړې چې یو چا سره کښېني او بنډار وکړي، په هغه ځایونو کې دا خلک د ادب نه مراتوي.
اکبرجان فولاد ویلي زکام نه ممکن هېڅوک خوندي پاتې نه شي، خو د ریزش په وخت د ځینو آدابو په پام کې نیول ضرور دي. هغه د ځان پاک لوي.
اول خو زه عموماً ماسک استعمالوم، هر کې چې ګرځم ماسک استعمالوم، او بیا کله چې زکام شم حتی په کور کې ماسک استعمالوم، او حتی اولادونو ته مې دا ورښودلی دي چې کله چې زکام کېږي دوی په کور کې ماسک استعمالوي. ما پخوا ډېرو خلکو به راته ویل چې ته د خلکو نه د بدرضی او چې فقط د افغانستان نه، حتی پرزه در باندې ځي پوهېږم. ما منطق د قبوله کې دا مثبته ده، سل وره چې خلک انځم راته وږي زه هماغه کار کوم. بله خبره دا چې موږ کوشش کوو چې زیات غوخرو مایی غوخرو، یعنی فرزن چای زیات غوخرو، د چی سره غوبینه زیات کې غوخرو، او یا د چی سوپ زیات غوخرو، هغه شاین چې ګرم دي فرزن شلغمونه اشرو د ترکرېونه.
لکه څنګه چې اکبرجان فولاد هم ویل، د زکام په وخت استراحت او د ډیرو مایعاتو خوړل ګټه ورته مومیږي. په دې اکله بیا هم مریم وایي،
آش ورته بخوام او ماچک کوته وایي کنه، په اوس وختو کې سوپ ډیر خلک خوري. اگر سوپ چطور مرچ رو واچوی مثلا شلغم رو واچوی و بعضی د شین رو واچوی چې ریزش لپاره فایده او ګټه لري هغه شین رو واچوی.
ډاکټران هم په دې ټینګار کوي چې د زکام په وخت د استراحت وشي او مایعات د تر حدی حالات نه ډیر خوړل شي. د داخلي برخې ډاکټر احمد شاه عمر نه به نورمال مات وورو.
که چیرته موږ په زکام یا ریزش باندې اخته او د دې لپاره چې مخنیوي او کوچنور کسان له موږ څخه اخته نشي، چون دا یو ساری ناروغي ده، خلکو سره تماس زیات ونه کړو، باید ماسک څخه استفاده وکړو، باید استراحت وکړو او کافی مایعات باید واخلو. د سی ویټامین لرونکي خواړه که چیرې په زیاته کچه واخیستل شي، هم د ریزش په وقایه کې او هم د ریزش په درملنه کې ډیر مفید تمامیږي. ترشو مواد و ترشو خوړو کې لکه لیمو، نارنج، رومی بادنجان او نورو ډیرو سبزیجاتو او میوجاتو کې شته دي. بله خبره دا ده چې که چیرته یو ماشوم په زکام باندې اخته شي، نو باید دغې مورچه وکړي. اول باید هغه د نورو ماشومانو څخه د امکان په صورت کې جلا کړي، ترڅو ټول ماشومان یا ټوله کورنۍ په زکام اخته نه شي. د ماشوم پزه باید ژر پاکه کړي. که چیرته ماشوم تبه ولري، باید ماشوم ته پرستامول ورکړل شي، کافي شودې ورکړل شي، او که د خوړو خوړون کوي نو باید کافي خواړه او مایعات ورته ورکړل شي. او که چیرې نور علائم پیدا کړي، ټوخی پیدا کړي، باید نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي. عرب ورته ام الامراض وایي، یا مرد مرضو. کیدای شي چې په نمونیا بدل شي، کیدای شي چې په برانشیت بدل شي، کیدای شي په سینوزیت بدل شي.
قدرمن دوستانو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، یو بل لامل چې زکام د خلکو منځ کې ډیروي، هغه په سړه هوا کې د خونو هوا نه بدلول دي. ځینې کسان کله چې زکام شي، بیا د کوټو هوا بنده ساتي، حال دا چې په تړلې هوا کې د ریزش ویروس په اسانه له یو کس نه بل ته انتقالیږي. که خونو ته تازه هوا رانشي، له زکام سره نورې صحي ستونزې هم رامنځته کیدلی شي. دا چې خلک په ژمي کې د کړکیو او دروازو د بندو ساتلو په هکله څه وایي، د څو تنو خبرې به واورو.
زمان مامان الله ده، زه د لوګر ولایت اوسیدونکی. توپخانه به ډېر ډبلې پردې لیافونه ونو، برستنې نه به کار اخیسته په دروازه کې، په کړکیو کې به یې ځوړندوله. د یخنۍ له وجې نه خلک نه غوښتل کوټې هوا تبدیل شي.
سهار جارو کوي، دروازې کړکۍ هېڅ نه خلاصوي. هغه ګرد بېرته په هماغه اتاق کې پاتې کېږي. اشخاص چې په هغه اتاق کې دي، هغه هم هماغه ګرد بېرته تنفس کوي.
واړه واړه کړکی وو، لمر حتی ډېر په سختۍ سره ورته راته، حتی هېڅ نه وو. په تېره بیا په ژمي کې به نو دا بیخي حتی کړکۍ خو بیخي نشته. یو نیم چې چا دغه کړي کومه شیشه یې پکې ایښي وه، هغه هم کاګل کړي وي.
نجیب الله ریوی د پکتیا ولایت اوسیدونکی حتی د مو منطقه کې چې د ګلغونډۍ کلی ورته وایي تر جوزا میاشتې پورې بخاری یخې وي، دروازې ته پرده نه سي او شدار ته پلاستیک نه سي، خپل شدار نه خلاصېږي، هوا ډېره سړه ده، یعنی تر یو نیم متر دوه متر واوره پرته وي او نور سخت بادونه لري. حتی مخکنی وختو کې داسې حالت وه چې حیوانات او حتی انسانان به یوځای کېدل، په یوځای کې اور بلول ده پر چې حیوانات هم ګرم وي، هغه وخت هم کټکې بندې وي.
آسو خو مجبوره وکی چه جمعی ده نو جمعی خو بیا یخ ده ده ایوانانو یخ که گیده نور سپنگیری یالده کتا با خود تو تاته کوککه خواهد پلاستیک لرگه نیسته دشانه کوککه چه یخ را نیسی.
دنگره روسین که مرجع هم دی خلکو کمزور اقتصاد دی لامل بولی چه دی خونو دروازه او کلکه نخلاسه بی وی که دی کتو هوا سرشی بیا دوم رخص نلری چه بیرتا خونی تو دی کدی
مجبور دی آقا دی خپل اقتصاد پی ساب هم دوی تا دا کار خخ کاره کی گوی چه دا کنه عوام گرمه مصرفیم کم رازی خوما از دوی جیمی کس پرده چه که کم پل اولی دامه چه دروازه و کلکه تا خوما از چه دوی چوم را گرمی دوی خوشحاله دی خبر خوندی زا تاوان لری او په دوا باندې کنه خونه دی خبر چه خبر و دسکاری نکو
دا چه مرجع خپل پ د ورځې څو ځله د کوټو هوا بدلوي هغه وایي
زما خپل کور کې خوښیږي میافته کې یو ځلې د خپل توشک او بالښت او د بسترې او برسنو د شیان ته لمر ورکوم وطمن یو باسمه کړکۍ خو خلاصې پرېږدم چې تازه هوا راشي سار د خانه فضل د خدای نه ماشومان مریضان کېږي نه خپله مریضان کېږو ګاز بخاري م چې دا سړې ګنګسیم نیسي ګاز نو مجبور هغې ته م باید سړې ورسې خلاصې کړي ورته بل دغه ونیسي که نه دا خو چې کړکۍ او پلاستیک او دغه کوټو ته ونیسي نو بیا کړکۍ نه کومه سي هوا راشي دا د ګاز هوا سره وباسي یا ګاز دغه کړي.
اکبرجان فولاد وایي چې که په خونه کې تازه هوا نوی نو هغه روح نارامه وي
کچری کې مخکې د څملستونه هوا کوټه ترانه شي زه خوب نشم کولای او کله چې خوب میونه کړو زما رواني حالت نوی ښه زه کتاب نشم لوستلای زه د دې یو چا سره غلمغل کوم زه فکر کوم چې تر دې حد پورې سړک دی ولې دا چې اکسیجن راوسی د انسان لپاره ډیر ګټور وي او تازه هوا د ډیرو مریضانو مخه نیسي ځکه کوټه ته چې رونا رانه غلا کوټه چې مر رانه غلو او کوټه د میکروب لپاره ډیر ښه زمينه کې مسي دي.
ډاکټر احمد چومر وایي چې د هر ژوندۍ موجود د ژوند کولو لپاره لومړنی اړتیا تازه هوا ده که ژمی په دوامداره توګه د خونو کړکۍ او دروازې بندې وساتل شي نو ګڼې سي ستونزې رامنځته کیدلی شي.
په نوره دنیا کې د یو فامیل لري باید شپږو کسانو څخه زیات نه وي حد اکثر په اتاقو کې حد اکثر باید دو نفرونه اضافه نه اوسیږي ځکه کوټه یو تړلی محیط دی انسان په هر تنفس کې 250 میلی لیتر اکسیجن تنفس کوي او په همدې تناسب کاربون ګاز راباسي خارجوي نو که چیرته دغه اکسیجن چې په کوټه کې دی په یو ساعت یا دو یا درې ساعتو کې خلاص شي نو د کوټې هوا به ټوله کاربون دای اکساید وي که چیرته دا هوا تصفیه نه شي د خپل سبب د مشکلاتو کېږي د خپل سبب د نورو تکلیفو کېږي دماغ ته ښه اکسیجن نه سیگه بدن نور و غړو ته که چیرته هوا سړه وي که ګرمه باید په ورځ کې دوه درې ځله هوا تصفیه شي لوی اتاق اوسي نو دوی باید حداقل لس تر پنځه لس دقو حتی تر دیرشو دقو که ډیره سړه هوا د بیرون از نه راځي دا کار باید تدریجي وشي تازه هوا د مخکینه هوا ځای ونیسي او که چیرته کوټه وړه وي کېدای شي په ظرف پنځو دقو یا څلور دقو کې د خونې هوا تبدیل شي او تازه هوا داخله شي.
درن اوریدونکو اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې دغو کسانو پاک له خبرې شوې چې د ژمي په رخصتیو کې له خپلو ماشومانو سره د لیک لوست په برخه کې مرسته نه کوي بیا د کال په اوږدو کې له ستونزو سره مخ وي. تمثیلی ټوټه ما فرشتې مرسل لیکلې صادق سپین غر ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستې
چادر تزام داسی سی تم مکڑا گرانا نو ممی زورا داسی خوما کوا
واہ واہ چکا سندر ادا تو اداری گا چی دا گلاس خو میرا تڑا کما
اڑاوا داسی خوما کوا مخما اڑاوا زبا شما زبا ش
شم تبا زبالی بنے شما زبا شم تبا
میرا خواندہ ورا سندرا دا
وہ خزی دا چال دے گا تلویزیون ہم تم رہ جگنے والے چا خبر دا والی
وہ سڑا یا چنگا کھا سندرا دا تو خوی واورا
سندرا پا بلا وہا اتا کوٹی تو گورا کتابون او گورا قلم چرتا پرو دے کتاب چی چرتا پر تیری ماشمان چرتا ناسی دا چال دے
بس کا سڑا یا ٹول بسی چپ سا سندرا واورا ما تمام ورز دی دا غال دے
دے ٹولا ہوئی نو ہم دے درس ویلو در تایم والی ماشمانو تا درس نوئی
وای امی بیا ورته وزر چې دا سندره خلاص اسی
ټول ورځ نیم دغه کار دی دا سندره د ډرامه را دا شری ماشومان دې کار ایستلی دي ولې دومره خو بے سواد نه درس ورته وای هغه خو په دریم سن کې دي تر اوسه دومره خو پیږي
بس که سړی را هغه د مکتب
سی وای نه کړی چې دا نه خل مخل ما چول دي څه پیښه ده
او مورې دې دغه خزه د لاسه مې ځړن ور وچاو دي
ولې څه پیښه ده
تلویزیون یې جیک نیولې سندره اوري کتابونه الته پرتی کتابچې الته پرتی قلمونه او بکسې الته پرتی درس نه وي ماشومان سره
خو راسه کال دې زمې مې زړه وسره ام دامی ارتوی لیچ کشنه درس و سروه کشنه زما خوشی ندیزده ستا خویر چه زدادی ارتویه وایه
دقا کتابونه خو پارون ماولی دل جو ارتویار و نونو گراغ اسی ورقه ورقه پرو دیوالی
ما شما دش کوي نو په دې کې د ماڅه ګناه ده وسړی یا
ګناه ستاده واخځي کتاغه ورته پوخ کې کتاغه پوي کې تاغه د درس وخت کتاب راوخله او درس خلاصو برته بکسه کې ورته چي کېده ولې ودا کتاب خرابيږي
ډیر غږیږي زه خو معلم نه یم دا معلم دې چشتي فره ما شخلي چې زه سبق ور سره وایم
معلمان خو سبق وایي ور سره خو کور کې د غمور او پلار باندې مولاد حق لري لکه سبق ورته وایي چې پويږي کنه زه خو پويږي چې وی مړی ډوډۍ پسې سار ملا ځان ورکم د کور اوزم ما خامم چې راځم ما شومان کله ویخ کله ویده او زم تکا تکای موصله ولا کرا پاتې
سړیا ورته وایم بی اوس خو ټول زمې مخې ته پاتې ده
او ام زمې خو پاتې ده خو سر اوس چې ورته شروع کې قرار درې میاشتې د مخ راګرځي بیا درې میاشتې تیرې دي
خیر د تلویزیون نیمو ګوري سندره دې مګوري خو درس مور باندې وای
قدر منو دوستانو د کور کلی خبرونه هم دومره که د خبرونه د خوال لپاره غواړی چې لمک سره خپل نظر نشری کړی نو په کابل کې زموږ پاته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 14 یو بیا په خوست او قندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیره ده یو په قندهار کې 22 او په جلال آباد کې 4 ده تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
وورزی پا اونی کی
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوری اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا
قدر مناوریدونکو سلام خبرونه لیو او با سره لمرکینه پیل کو راځي چې د خپل هیواد لنامي او با سره مو پیژنګلو وکړو
خانو کلمړی د خپل لامبو او اوبازي پاکړه څو وای چې کله دی پیل کړه څنګه دی پیل کړه او څنګه دی شوق سره پیدا شو
او دغه لامبو چې ده دا خو ما په وړکتوب کې پیل کړی وه هغه وخت چې لا ګرځېدلی نه سوم مور به مې غرمه په یوه لګن یا په دې غټه کاسه کې نه ده په دې کې به یې اوبه راته واچولې صاحبه او زه به یې پکې کېنولم نو ما به په اوبو کې لاسونه وهل او ټول کور به مې په اوبو واخیست بادولی به مې
نو هغه وخت خو ته ډېر وړوکی وې څنګه دې یادېږي
د ما حافظه ډېره قوي ده اغه وختونه مې داسې پوره یادېږي لکه دا پرون چې تیر شو
نام خدا رښتیا دې هم حافظه ډېره قوي ده
هو نو کله چې د ګرځېدل شوم مور به مې په یو لوی توشي کې اوبه راته اچولې او ویل به یې چې پکې ولام به زویه
وبخه توشه څه شی دی
پخوا چې د نکلي و المونیمي لوښي نه و خلکو به له لرګو او خاورو نه لوښي جوړول او د لرګي لوی تشتې عکاسې ته به توشی وایه
ښه ښه
هو بیا چې د پنځو شپږو کلونو شومه نو د کلا تر مخې د ډیرانونو په ډنډ کې به مې داسې لامبو وهله چې د دنیا د مشهور او بازان یې نسي وهلی
د ډیرانونو په ډنډ کې
هو زموږ د کلا مخې ته د کلیوالو لوی لوی ډیرانونه پراته وو او دغو ډیرانونو په منځ کې یو ځای خالي پاتې وو ادې به مې ویل چې دا پاتې ځای دا وګیر دی یعنی د دوو تنو کلیوالو پرې دعوه ده نو ځکه هم داسې له منځه پاتې دی. نو کله چې به بارانونه ووریدل د کلي او شاوخوا لارو ټولې اوبه به همدغه ډیرانونو ته راماتې وې. دا ښه زور ځای و او ښه غټ ډنډ به ترې جوړ سه. د ما چې له وړکتوبه له لامبو او اوبو سره مینه وه او یو څه اندازه شوخ هم وم، نو د ډیران له سره به مې له جامو سره ځان ور وغورځاوه ډنډ ته، او بازۍ به مې کولې.
پکې ډوبېدې نه؟
لومړی ځل خو پکې ډوب سومه، او که کلیوال نه وای ژوندی نه پاتې کېدمه، خو کرار کرار مې لامبو زده کړه.
نو دغه د ډیرانونو ډنډ خو به ډېر مردار او چټال هم و.
او د ټولو ډیرانونو جوخه به پکې وتلې وه، او اوبه به یې د شنو پر ځای تکې سرې وې.
نو ناروغه کولې نه؟
نه نه، تیارې د انارو اوبه وې. مور دوی به مې همدا راته ویل چې د ډیرانونو په ډنډ کې مه لامبه، چې مردردانې به در باندې وخیزي، والکه په من بسې دا بسې ها بسې، خو مخ کله منله.
نو بیا ناروغه نه شوې؟
سل کرته ناروغه سومه، چې دا جوړ به سوم بیا به مې ولامبل.
چې غټ او زلمی شو چېرته دې لامبل؟
چې زلمی شومه نو د لوی خوړ په بندونو او ډنډونو کې به مې لامبل. ډېر ژور ژور ډنډونه وو.
کوم وخت خو به پکې ډوب شوی نه؟
نه نه، موږ به د دې پرتګونو سره لامبل. بیا به مو پرتګونه پوکول، یعنی له هوا به مو ډکول، بیا به نو پخپله د اوبو په سر لکه مرغاوی ګرځېدو.
په کومه نړیواله مسابقه کې دې ګډون هم کړی دی کنه؟
نه نه.
ولې؟
ځکه چې په نړیوالو مسابقو کې د پرتګ سره د لامبو اجازه نسته، او زه چې پرتګ نه وي لامبلای نه سم.
بازی کومه خاطره هم لرې کنه؟
او سل خاطرې خو لرم. یوه ورځ مې په کلي کې له ځوانانو سره د دې لوی خوړ په ډنډ کې لامبل، ډېر په مستۍ کې وه. ما خوا دې خوا د چونګکې غوندې ګړندی ګړندی د اوبو په سر ګرځېدمه، او په اوبو کې مې داسې غبرګې غبرګې پښې وهلې چې په دې وخت کې کوم هلک په پټه د ما د دې پرتاګې یوه برخه قیچې کړې وه، او یو دم د پرتاګ ټوله هوا ووتله، او زه لکه د کاڼې تخته د هسې خوړوب ډوب سوم. نږدې و چې مړ سم.
نو بیا دې کلیوال راوویستې؟
نه نه، مړی مې زورور و چې د ډنډ په تل کې د ونې یوه غټه ریشه لاسته راغله، او د هغې په واسطه مې ځان کرار کرار د اوبو سر ته راپورته کړ، او کرار کرار د ریشې په واسطه د ډنډ ځای ته راووتمه.
پخوا به خلکو خیانت پټاوه چې افشا نه شي او جزا ونه ویني، خو اوس نارې وهي چې خیانت مې کړی او خیانت کوم، د دې لپاره چې نورې هم رتبه غټه شي. لکه داسې
ماوین صاحب.
بله صاحب، څه دی ویل؟
او ما ویل چې تاسو خو له مانه شکایت ونه کړ. ما خو درته ویلي وو چې مطبوعاتي کنفرانس راوغواړئ او د ما شکایت ورته وکړئ چې خاین دی، رشوت خور دی، په اداري فساد ککړ دی.
دا څه وایې صاحب؟ موږ کله دغه کار کولی شو؟ له تا نه شکایت خو داسې دی لکه د ځانه چې شکایت وکړو.
ما وینه چاپلوسي مه کوه. زه پوهیږم چې دغه خبرې د دې لپاره کوي چې زما زړه لاسته راوړي، خو د ما زړه هغه وخت لاسته راوړلی چې ماوینه چې څه زه درته وایم هغسې وکړي.
خدای دې نه کوي صاحب چې د تا غوندې فعال پاک او کاریګر سړي نه به شکایت کوو. دا څه وایي صاحب؟
ګوره او ماوینه، دا ماته وګوره، کوم ځای مې پاک دی؟
صاحب دا څه وایي؟ زړه دې پاک دی، وجدان دې پاک دی، لاسونه دې له هر ډول خیانت او اختلاس نه پاک دی. دا څه وایي صاحب؟
ولې پرون مې د تا په مخ کې $50,000 رشوت وانخیست؟
وعدې خیست صاحب، خو زه پوهیږم چې هغه پیسې دې بیرته ورکړي دي.
ګوره و ماوینه، قسم درته خورم چې بیرته مې نه دي ورکړي.
سبحان الله صاحب، قسم به ولې خوري؟ خام خواب کوم عمل منفیه کار پی کوي. زه پوهیږم چې ته څه ډول سړی صاحب.
خام اوینه، هغه د موټرونو لپاره څومره تیل اواله شوي وو؟
صاحب ګومان کوم چې 200,000 لیټره به وو.
او ما 100 لیټره واخیستل؟
صاحب تا 1,000 لیټره واخیستل.
ښه نو هغه پاتې 120,000 لیټرو پیسې څه شوې؟
له تا سره به وي صاحب، بیرته به دې مسترد کړي وي.
تا ولی پا حق سترگی پتاوی و ماوینه؟ خو پا اوغو پایسو می ده تا تر مخی واره زوی تا کور واخیست که می وانه خیست.
واده خیسته، واده خیسته.
نو چو وامی خیسته بیا څنګه وایي چې بیرته به دې مسترد کړي وي؟ ښه اوس ته دا ووایه، د قرطاسیل روپۍ نه څومره پاتې شوې؟
څه به لکه چې 100,000 افغانۍ پاتې شوې.
پوهه مې څه شي واخیستل؟
صاحب، هغه منځوي زوی ته د نوی ماډرن موټر پې واخیسته.
نو دا خیانت نه دی، دا اختلاس نه دی، او که خیانت و اختلاس غوږونه لري.
صاحب څه به ووایم نو؟
ولې نشي ویلی؟ ځان پوکه ایمان نه لري که وجدان، که لږ زرام در پکی وي نو واضح ویلی شي چې خاین یې، رشوت خور یې، په اداري فساد ککړ یې.
خدای دې نه کوي صاحب چې دغسې به ووایم.
ولې نه وایې؟ ډارېږې که شرمېږې؟
ته ګوره صاحب، دغه شهامت په هیچ چا کې هم نشته چې په خپل خیانت، اختلاس او رشوت یې په خپله خوله اعتراف وکړي. داسې چارواکي شته چې په میلیونونو رشوت او خیانت او اختلاس یې کړی، خدای تر اوسه هم قسم خوري چې یوه افغانۍ هم نه ده خوړلې. همدغه د تا اخلاص او شهامت په میلیاردونو ارزي. صاحب داسې خبره کوي.
صاحب اجازه ده؟
هو راځه. ګوره لاغه شرکت والا سره دی په څومره ډالرو فیصله وکړه؟
صاحب په ډیر خوره مې 3,000,000 پی ومنل، خو ویل چې په دې شرط دغه 3,000,000 رئیس صاحب ته ورکوم چې د کار له خلاصېدو سره سم به مې کار وکړي کوي او اسناد به لاسلیک کوي، پرته له دې چې د کار کیفیت چک کړي.
ښه، داسې ویل. سمه ده، همداسې به وکړم. همدا اوس زنګ ورته ووهه او ورته ووایه چې موافق یم. خود دری لکو ڈالرو چک لاس لکڑا او راوی لگه چو پا دوبئی کمی شرکت پراخوام، پیسو تا ارتیا دا.
خواه صاحب، پسرگو زتلای شم؟
او زلالا شا ماوی نا؟
بله صاحب.
وز دما دا کار چه بولی؟
زبنو چه وایم صاحب؟
گوارا ماوی نا، تا داسی وکا چه پا ما کمکی عریضه را باندی وکا، ام دا دری لکو ڈالر غط سند دی.
صاحب ډیر وبخی، ولې دې ته شله یې چې عریضه در باندې وکړو او یاد هم په ضد مطبوعاتي کانفرنس را وبلو؟
ساده ولې ونه یا که تاسو دغه کار وکړی او څه اسناد محکمې ته ورکړی پوه شوې؟
او صاحب
نو محکمه مې نیسي او چې ونیولم زه ځان په رشوت بېرته راخوشي کوم، او چې څنګه راخوشي شوم یا به وزیر یم او یا والی.
خا صاحب اوس پوه شوم، نو ته وایې چې په دې ډول مې رتبه نور هم لوړه شي؟
د همدې لپاره درته وایم و لیونیه، تا څه ګمان کوه چې لیونی شویم؟
دغه خپرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، مسکا ستانکزی، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. که موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4411، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 1024.
Oh, oh, oh.
تخم